کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته راغلست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له شپږویشتمې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپرېږي. یوناما وایي د دې غونډې په یوه برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی ناصر احمد فایق وایي چې سکل به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازي توپ څوک خبرې ونه کړي. د ده په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان تر څنګ میانمار هم تیر کال او ساکل په دې اسمبلۍ کې له خبرو کولو بې برخې شول. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. 55 سکان او هندوان پرون د هند حکومت لخوا نوی ډیلی ته انتقال شول. په نوی ډیلی کې د دوی د هرکلی لپاره لسګونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلي دي چې تر یوه کاله د افغان سکانو او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنې ځای ورته برابروي. له دې سره په افغانستان کې اوس یوازې 43 تنه افغان سکان او هندوان پاتې شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه مؤسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 160 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي دي چې له دې ډلې 640 د یونیسف لخوا او 100 نور د اکټډ مؤسسې لخوا رغول شوي دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې تر څنګ د یادو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزي بغلان، د هني غوري، دوشي او بورکې ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیره شپه یوه څرخي الوتکه د بلوچستان یالات په هرنۍ سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیګانه وخته د الوتنې د ماموریت په حال کې و. د دې پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان یالات کې بلوچ بلتون پال په منظم ډول پر پوځیانو حمله کوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دې هیواد د جګړې په لومړۍ کرخه کې د درنو نښتو خبر ورکړی. هغه تیره شپه په خپله وینا کې ادعا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمو میکولایف او زاپوریژیا کې لاسته راوړنې لري. له بلې خوا د برتانیا صدراعظم لیز ټرس د پوتین لخوا د اټومي وسلو د کارولو ورستای ګواخ کم اهمیت بللای دی. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلی واشنگتن مسکو ته څرګنده کړي که د اوکراین پر وړاندې اټومي وسله وکاروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې تاجکستان و افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی.
له افغانستانه د سکانو او هندوانو یوه بله ډله هم هند ته ولاړه. په دې اړه مو د چارو د یوه شنون کې نظر اخیستی.
هندوان او سکانو چې په تیر تلویخت کلونو کې خبر خورد ورسره نه شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولی چې دوی ولې ووتل.
نور مطالب هم لرو. په روزګان کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سر ټکوي.
پښتو دولت څه دا خوان چورورونو یا مو مړه یا مثلا درجه کوه دی له چاغه په خلکه ناخوښه دي.
په نړیوالو مسایلو کې په روسیا کې د احتیاط سرتیرو د جبري جلب او احضار پر وړاندې اعتراضونو ته کتنه کوو. په دوه منیمای کې په 25 دقیقې اونیز باس کې د پاکستان د صدر اعظم د هغې وینا په اړه چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وویل افغانستان د تروریستي ډلو په ځاله بدل شوی دی خبرې اترې لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین وایي افغانستان په چټکۍ سره د تروریستي ډلو په پټنځای د بددو په حل کې دی. د جګپوړي تاجک ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې بهرنی وسلول د افغانستان شمال ته د انتقال په حل کې دي. په عین حال کې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان شمال ته شپږ سترګري ډلې لیږدول شوې دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د ازادي راډیو خبريال امید ظهیر مل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د نخوندي تو پاړه د اندېښنو دوام دا ځل د افغانستان یو بل گاونډي تاجکستان د دې جغرافي د امنیت په اړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتونو په اویایي ماسر مشريزه کې شریکه کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون دی غونډې ته وویل د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټرول وتلې او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي.
افغانستان از ریپیډلی بیکامینګ ا سیف هیون.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلیدو په حال کې دی. سربیره پر دې موږ داسې یو سیستماتیک کار شاهدان یو چې له مخې د منځنۍ اسیا هیوادونو د وګړو په ګډون بهرني جنگیالي د افغانستان شمال ته راوستل کیږي چې هدف یې زموږ پولو ته نږدې د تاوتریخوالي د یوې نوې څپې پیل دی.
خود طالبان ویاند زبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي.
تا خبره موږ ردو سه خدای مکه په افغانستان کې به څوک تر هدر ځای نشي یا به چا پر ضد باندې د افغانستان خاوره کارول کی. موږ اطمینان هم ورکړی تاجکستان هیواد باندې ښه نه په ځای نه ده او دوی باید په دې باندې فکر وکړي او د نږدې خپل تشویش له موږ سره شریک کړي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبرو کې طالبان پر دې هم تورن کړل چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوندې په کور دننه د افغانانو د سیمې هیوادونو او نړیوالو غوښتنې نه دي منلې. په ورته وخت کې د مقاومت جبهې هم د تلې په درېیمه یو خبر پاڼه کې دا کړي چې طالبانو د افغانستان شمال ته شپاړس بهرنۍ ترهګري ډلې لیږدولي. خبر پاڼه لیکي دوی د دا معلومات یوې با خبر سرچینې ورکړي او زیاتوي دا ترهګري ډلې لومړی کابل او بیا بغلان، کندوز او بدخشان ته لیږدول شوې دي. په دې اړه مو د طالبان ویان وپوښت خو ښاغلي مجاهد ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرحان بن فیصل له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنکړي څو افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي. ښاغلي فرحان پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نشي د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو له امله اندېښمن دي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ، له هماغې ورځې اندېښنې پر دې دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ قرباني نشي، خو طالبانو تل نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دا کار به ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو مدافع ټولنو او ملګرو ملتونو په کندهار کې د یو ډلیز قبر تر موندلو وروسته په دې اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه کړې. د وروسته لدی چې طالبانو ادعا وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پخواني نظام د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق پلاس د وژل شویو خلکو ډلیز قبر موندلی. صفی الله ستانکزای د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونې له دې زیات خراب او ګډوډ نشي، څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا مرستیال پاتریشا گاسمن ازادي رادیو ته ویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
The way to ensure that this
تدې لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا بیخ بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي ترڅو یقیني کړي چې صحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده، څو معلومه شي چې څه پیښ شوي، خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
اغلی گاسمن په دې ټینګار سره چې له څېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بله لار نشته وویل باید دا سیمه سمدستی خوندي شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا وکړه چې د دې خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوی. خو د طالبانو نورو چارواکو لاغې ډلې د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکرتر عبدالله ازام او د دوحې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خپرولو سره تور لګولی چې جنرال رازق ډیر خلک وژلي او مړي همداسې په دښتو کې ښخ کړي. خپرو شوو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلې دي. جنرال رازق شاوخوا او کاله د کندهار امنیه قومندان او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو واره له هغوی سره جګړه کړې، په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو د جانب په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند اسکار او خواخوږي اوسېدل، په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د یکشنبې په ماښام 55 تن افغان سکان او هندوان په یو ځنګړې الوتنه کې له کابل څخه نوی ډیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې د افغانانو ته به د استوګنې ټول امکانات برابروي. صفی الله ستانکزای بیا هم پر دې موضوع نور جزئیات لري.
د نوی ډیلی هوایي ډګر ته پر رسیدو د افغان سکان او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډیر حساس ده، ځکه هلته د هندوان او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګوردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړې کړ چې افغان سکان او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر داخستل شو عکسونو او خال رسنیو کې د راغلو بیانونو لمخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلی پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړې خو نتیجه نه ده ورکړې.
د هند د حکومت لخوا یکشنبه ماښام 55 تنه نور افغان سکان او هندوان له کابل نوی ډیلی ته انتقال شول. صالح محمد صالح په دې اړه په کاناډا کې د دیراس د سیاسي مسایلو له شنون کې محمد ظاهر اکبری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې له افغانستانه ولې هندوان او سکان په وتلو دي.
د افغان سکان او هندوان له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عامل یې همدغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري دی غي حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، د هغو ژوند یې ترې اخیستی دی، د هغو ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانې کچولي وي، د هندوانو او سکانو د وتلو او د هغو ژوند سختېدل خو تر حده زیات دي. تیره دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو هندوانو سره یې ډېر تبعیض‌آمیزه حرکتونه کېدل به، او حتی دوی به په بازار کې د دو خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل به. که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړ دي او وطن دوست افغانان دي، په تېر څلوېښتو کلونو کې ښه برخورد ورسره نه دی شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نه شو وړاندې کولی چې دوی ولې ووتل. دې وطن په حق دی او دې دی وحشت او دې ظلم دی، تور تیارې نه مهاجرت ته زړه ښه کړله، او که ان شاء الله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله، دا وطنوال به تر موږ مخکې په افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي، دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنها د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حده زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس یې ترې اخیستی دی. اکثره زموږ په تېر حکومت کې د 1.5 میلیونو په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بیکاره دي، ښځې له کاره کور کېنولې دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تېر نظام کې کار کولو هغه ټولو ته په ډېر حقارت په سترګه کتل کېږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی، هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره یې خریلې وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو د یو ابر قدرت ورچی په سترګه باندې ورته کتل کېږي. واقعا که درته ووایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، د ټولو افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولي، د حقارت په سترګه ورته ګوري. د هغه مشر د ملا هیبت الله د خبرونه چې په د علما په شورا کې وکړل دی، د هغو د خبرونه چې راواخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې د دې د ډلې نه دي، ډېر په حقارت په سترګه ورته کتل کېږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټ قومونو.
د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیا کې د قسمی پوځي راټولیدنې یا جلب احضار پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو بهیر دوام لري. د اعتراضونو لمن اوس د روسیې 15 ښارونو ته غځېدلې او د نیول شویو کسانو شمیر 840 ته لوړ شوی دی. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د سلګو نظره تازه دمه سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د بشری حقونو یو ډله چې روسیا کې د سیاسي توقیفونو بهیر ساری وایي، د نیول شوو کسانو شمیر به ممکن تر رسمي خبرو شوو شمیرو زیات وي. د دغه ډلې د معلوماتو لمخې د سپتمبر تر شپږویشتمې د نیول شوو کسانو شمیر 840 ته رسیدلی، خو په دغه نوملړ کې د روسیې د جنوبي جمهوریت داغستان په مرکز کې پرونی احتمالي توقیف شوی نه دي شامل. په روسیا کې دا هیواد شموله اعتراضونه د سپتمبر په 21مه څو ساعته وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ. د دغه ګام له مخې به روسیا د اوکراین جګړې ته سلګونه زره ریزرف یا احتیاط ځواکونه واستوي. په روسیا کې پولیس هغو ښارونو کې ځای پر ځای شوي چې مخالف ډلې ویسنا او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پکې د مظاهرو غوښتنه کړې. په روسي رسنیو کې خبر شوي انځورونه ښیي چې پولیس د اعتراض کوونکو سره زور زیاتی کوي، او داسې هم ویل شوي چې ځوان توقیف شوي کسان پوځي خدمت ته ثبت کړای شوي دي. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې هم پرون پولیسو د نامعلوم شمیر اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو هڅه کړې، خو معلومه نه ده چې کسان توقیف شوي او کنه. په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې 2014 کال کې خپل خاورې سره یو ځای کړ، چارواکو ویلي د نن ورځې تر پایه به د دوی پوځي بسیج بشپړ شي. د کرملین یو شمیر پلویانو هم د پوځي جلب او احضار د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کړې او ویل شوي چې له قانوني سن بهر یو شمیر کسان هم پکې غوښتل شوي. روسیه وروسته له هغې نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ چې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو له مخې اوکراین کې یې ډېرې نیول شوې سیمې له لاسه ووتلې. په دې جلب او احضار کې روسي چارواکو د 300,000 احتیاط ځواکونو د رابللو غوښتنه کړې او له دې منځه به یوازې هغه جګړې ته لیږل کېږي چې ښه تجربه ولري. بهرنیو رسنیو د پوځي جلب او احضار اصلي شمیر 1,000,000 ښودلی، خو کرملین دا راپورونه رد کړي دي. لویدیځو چارواکو ویلي له 13 فبروري میاشتې راهیسې چې اوکراین کې جګړه پیل شوې، د روسیې له 70,000 پورې سرتیري وژل یا ټپیان شوي دي. روسیا کې د پوځي جلب او احضار د طرحې ترڅنګ د اوکراین په څلورو سیمو خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټولپوښتنه هم دوام لري. لویدیځو قدرتونو دغه ټولپوښتنه شرموونکې او د نه منلو وړ بللې ده، خو روسي چارواکو بیا د عدالت د تامینېدو هڅه یاده کړې ده.
خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان د روانو چارو برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه په مخکتنه پیلو چې ملالی بشیر اوروي.
انټرسپټ خبرونه د افغان پوز د یو پخوانی سرتیری وضعیت ته پام اړولې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څو ورځې وروسته په دغه ښار کې پاتې شوی وو او اوس امریکا ته رسیدلې دی. د خبرونې په وینا د ګروال اسد الله اکبری د افغان ملي اردو د پخوانی ځانګړو ځواکونو پر روزنیزو پروګرامونو کې مهم رول لوبولی، خو د امریکا په ملاتړ د حکومت له نسکورېدو سره د ده پر ژوند د غم او بیرې توروریت خپره سوه. په خبرونه کې راغلی کور په کور د طالبانو د تلاشي خبر تر خبرېدو وروسته اکبري لډيري بيري په کور کې پټ پاتې سو او په دې هم نه پوهېده چې پراتلونکو څو ورځو کې به څه کیږي. د انټرسپټ خبرونه مقاله زیاتوي چې هغه کسانو چې د ډګروال اسد الله اکبري تر مشرۍ لاندې کار کاوه، حتی د هغه پیغامونو او تلیفونونو ته ځواب نه ورکاوه. اکبری ورځپاڼې ته ویلي چې د تیر کال د اگست په 6مه کله چې لخپل کوچنیانو سره په کابل کې و پلورنځي ته ولاړ، نو فکر یې وکړ چې شایي دا یې د ژوند وروستۍ ورځ وي. څو ورځې وروسته هغه وتوانېد چې د یوې کارګو الوتکې په واسطه له افغانستان څخه د خپلې کورنۍ او یو شمېر نورو زیانمنو سویو افغانانو په ګډون له افغانستانه وایستل سي. دوی ټول قطر او بیا د امریکا فلوریدا ایالت ته انتقال شول. انټرسپټ په دې مقاله کې لیکلي چې ډګروال اکبري 16 په جګړه کې تیر کړي، خپل ملګری له لاس ورکړي او اوس د هغو ورځو له غمه ژوند کوي. د مجلې په وینا کله چې اکبري نننی افغانستان ته ګوري، نو له دې احساس نه سي تښتیدلای چې د دله نظر په هیواد کې هر څه د هیڅ لپاره وسول. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د ډنمارک د شوزو د فوټبال د ټیم لپاره د افغان الاصل ورزشکاري نادیه ندیم په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې نادیه له افغانستانه د وتلو پر مهال ورته اړتیا درلوده، د زده کړې، ډاکټره کېدو او د فوټبال د لوبي فرصت وو. هغه د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال له خپلې مور او څلورو خویندو سره افغانستان پریښود او د پاکستان او ایټالیا له لارې ډنمارک ته ولاړه. نادیه ندیم چې اوس 43 کلنه ده، وایي چې په افغانستان کې د ورزش کولو حق او اجازه نه درلوده. لاس انجلس ټایمز لیکلي ندیم د افغان ښځو او نجونو اوسنۍ وضعیت ناورین بللی او ویلي دي چې فکر کوي افغانستان د نجونو د راتلونکي لپاره سم لوري ته نه دی روان، خو دا په دې باور ده چې اوس څوک له دې هیواد سره تړاو نه لري د پریکړې کلي له همدوی سره ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړوتلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې له بشري حقونو سرغړونې په بې ساري ډول زیاتې سوې. په دې احصایه کې راغلي چې د رسمي میاشتې مخکې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه نجونې منځني او عالي ښوونځیو ته تللې، چې هغه مهال د افغانستان د کاري ځواک 20% برخه شوه. د ډنمارک د ښځو د فوټبال په ملي لوبډله کې افغان الاصل ورزشکار نادیه ندیم چې د طب ډاکټره هم ده، وایي د دې وضعیت له امله زړه مات شوی او د هغې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې پوه سي ولې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو دا ډول شرایط وضع شوي دي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي ورسته لدی چې طالبان وکمن شوی دی د دوی پر کاروبار بندیز لګیدلای او وزګار شوی دی. دغه سندرغاړي او هنرمندان د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. په عین حال کې د روزګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې د سندرغاړو ته د دوی له غوښتنې سره سم د کار زمینه برابره کړي.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو اعلی طبلا ده. دا طبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نور ملګرو سره د ترینکوټ شاراړوند د تلانی پسیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوڅخه لاس ورځ وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخا څلوېشت کاله کې رچ طبلا ژغوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو پستر ګدانه بنا عبدالباری چې طالبانو پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو ورستی پروګرام سو بلکې د خپل څلوېش کلن هنر څخه لري فاتې سو او د غراس د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی لار هم ور باندې و تړل سو.
پښته دولت ستا خوان چورورونو یا مارکه یا مثلا درجه کوادی رو دلچه خلکه نخواشه دی
پا اورزگان ولایت کې د ګوتو پشمیر سندرغاړي دي. خو دې سندرغاړو اوس له هنر لاس اخیستي، ځینو یې ډریوري ته مخه کړي او ځینو بیا هټي خلاصي کړي دي.
مازیګر چې لمر ډوبېږي ورخته یم ما شمته چې بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس په ترینکوټ ښار کې و هټي خلاصه کړي ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی صنعت اصلاحات کدی پکښ راولي
زیات خلک د اقتصاد نظر په دغه پروانه ناروغي اختصاصي
بل خابیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولی قریشی وای
یو سبد وایش د هغه سوې کې چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکې چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکې چې ان شاء الله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصول سره د شریعت اصول سره مطابق د کار زمينه دي برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستي تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بیکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاري ده له هیواد تېښته کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په ورستۍ برخه کې تاسو ته د خلکو اوازونه خبرو. د ظلم اوازونه له افغانستانه هند ته د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو د اتلو په اړه غوښتي وو. د هند د حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکانه او هندوان له کابله نوي ډیلی ته انتقال شول. دا د ازادۍ راډیو خبریالانو له عامو خلکو نه په دې اړه پوښتنې کړي.
د حل لاره دا نه ده چې افغان سکان دې دلته د وضعیت په خرابېدو سره د خپل وطن پرېږدي او له هېواده بهر دې لاړ شي. متاسفانه چې له هېواده بهر په هندوستان هېواد کې او په نورو هېوادونو کې هم دوی ته هویت نه ورکول کېږي. دوی ته د ژوند دغه امکانات چې په خپل وطن کې لري هغه ورته نه برابرېږي. دا په نړیواله کچه هم د افغانستان پر سیاسي او دلته په اجتماعي ټولنیز وضعیت باندې هم ډېره غټه او بد اغېزه پرې باسلی شي.
د زموږ هوادوال دی د افغاني ټولنې دوی یو برخه ده، د افغاني فرهنګ یو برخه ده، او په دوی باندې زموږ هواد افغانستان ډیر خایسته ښکاري، ځکه دا یو باغ په سیر دی او د باغ کې باید هر ډول ګلان وي. ولې اوس متاسفانه دوی له ګواښ سره مخ دي، ځینې زموږ سکان چې دی هندوستان ته روان دي، ځینې کاناډا ته روان دي، بیلابیلو هیوادونو ته روان دي. دغه حالت واقعا دردونکی حالت دی.
زه دا وایم چې باید د دې مخه ونیول سي. افغانستان باید نور ګاونډي هیوادونو ته دا څرګنده کړي چې دوی سینه پراخه ده او افغان سکان هم دای وطن دی. باید د افغانستان حکومت دوی ته د معیشت او ژوند کولو او د اوسېدلو زمینه مساعده کړي او دوی ته دا احساس ورنه کړي چې ګواکې دا د دوی د وطن نه ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، د 12 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیز باس 25 دقیقې پیلېږي. په دې خبرونه کې به اسدالله لودین ستاسو کوربه وي، خو دا شیبه په مکرې د ورځې خبرونو ته. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وایي دا بحث به سبا د کابل په وخت مازیګر شپږنیمې بجې پیل شي چې جریان به په ژوندۍ بڼه خپریږي. یونامه وایي د دې غونډې په یو برخه کې به د یونامه سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي چې سږ کال به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبرې ونه کړي. د نوموړي په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان ترڅنګ میانمار هم تیر کال او سږ کال په دې اسمبله کې له خبرو کولو بې برخې شوي. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ شو او په میانمار کې بیا کودتا وشوه. 55 سکان او هندوان پرون د هند حکومت لخوا نوی دیلی ته انتقال شول. په نوی دیلی کې د دوی د هر کلی لپاره لسکونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلې دي چې تر یو کال د افغان سکان او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنې ځای به ورته برابر کړي. له دې سره په افغانستان کې اوس یوازې 43 تن افغان سکان او هندوان پاتې شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه ټولنې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې لزده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 160 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي چې له دې ډلې 640 د یونیسف لخوا او 100 نور د اکټډ موسسې لخوا رغول شوي دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشومانو د ورکړې ترڅنګ د دې ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او برکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي 13 شپې یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنای سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د دې پیښې په باب د پاوس په لامیا کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پال تر پر پوځیانو وخت نا وخت حمله کوي. د اوکراین اورسته خبر دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دې هواد د جګړې په لومړی کرخه کې د درنو نخټو خبر ورکوي. هغه تیر شپه په خپل وینا کې ادا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمه میکولایف او زاپوریژیا کې لاستراوړنې لري. لبلې خو د برتانیا صدر اعظم لیز تروس د ولسمشر پوتین لخوا د اټومي وسلو د کارولو ورستای ګواښ کم اهمیت بللای دی. لبلې خو د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان ویلی واشنگتن مسکو ته څرګنده کړي چې کله اوکرين پر وړاندې اټومي وسله وکړوي له سختو عواقب سره به مخامخ شي. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت ته چکرې
نه ځات تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه لري. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي دا مهال داعش، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. تیر کال بیا د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په شپږویایم غونډه کې د طالبانو د حکومت ملاتړ وکړ او له نړیوالو یې وغوښتل چې طالبانو سره تعامل او ګډ کار وکړي. د شهباز شریف څرګندونې په څه معنا؟ ولې د طالبانو په اړه د شریف او عمران خان په دریځونو کې توپیر موجود دی؟ په نړیوالو سټیجونو کې پر طالبانو دا ډول نیوکې له نړۍ سره د طالبانو پر اوسنیو نازکو اړیکو څه اغیز پرې باسي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنون کوي بشیر زرمست او د باور غورځنګ مشر او د چارو کتونکو نجیب آزاد. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. خاغلی زرمست استودیو سره وصل شوی دی او هڅه کوي چې آزاد صاحب هم استودیو سره وصل شي. زرمست صاحب په سر کې به تاسو ته راشو. تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې چې په نړیواله کچه یو لوړ سټیج دی، په دې کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې او په طالبانو یو کلک نیوکه په څه معنی کېدلی شي؟
لدین صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو محترمو اوریدونکو ته. شهباز شریف د پاکستان لومړی وزیر داسې یو شخصیت دی لکه مخکې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ و. د ده څرګندونې اکثره خپله په پاکستان کې ډېرې جدي نه اخیستل کېږي او معلوم دا خبره ده چې په نړیوال سټیج کې هم د ده هغه کوم ریپیټیشن چې دی خلکو ته معلوم دی. نو د ده څرګندونې که څه هم د پاکستان د حکومت د پالیسیو ښکارندوی دی، لیکن بیا هم شهباز شریف په خپلو ټولو بحثونو کې یا په ټولو ویناګانو کې چې کله بند راشي نو بیا هر طرف ته ګامونه چې یو حد وي. نو د خبرې زه فکر نه کوم چې بغیر د یو الرټ نه چې یو مسیج دی چې نړیوالو ته ورک کوم بله خاصه اغېز به ولري.
زرما صاحب څه فکر کوي د طالبانو په وړاندې د پاکستان دریس کې توپیر لیدلی شو؟ ځکه عمران خان چې پروسګرنۍ څرګندونې کړې وې په همدې غونډه کې په همدې ملګرو ملتونو کې هلته له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کړې و، نړۍ نه غوښتي وو چې طالبانو سره ګډ کار وکړي. اما یو کال وروسته چې په پاکستان کې سیاسي مشرتابه کې بدلون راغی، شهباز شریف هم دریس بدل کړ د پاکستان. آیا طالبانو کې بدلون راغلی او کنه طالبانو کې بدلون نشته د پاکستان په پالیسیو او تګلارو کې بدلون دی؟
ګورې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر دی او د چې د مسلم لیگ مشر دی. نو د دې دواړو په نظرونو کې خو فرق دی. د بیل پالیسی د دې بیل پالیسی د عمران خان چې کومه پالیسی و هغه ډیره نرم او ډیره انټرنیشنل لیول باندې برابر پالیسی و. هغه یو د یو شخصیت په چې صلح دوست شخصیت او د کوم ګوند چې دی دوی بیا هغه رقم نه دي. دوی صرف خپل ګټو ته ګوري، خصوصا اکثره شخصي ګټو ته ګوري. نو دوی خپل کوم غوتاسي ګورو په پاکستان کې فلحال اقتصادي حالت دومره د مشکلات سره مخ دی چې دوی هر طرف ته لاس اچي او ایم ایف هم دغه سره لانجې لري، د ورلد بانک سره د سیلري چې هغه مخې ته نه ځي او څوک قرض ورکوي. دا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان ته 9 لس میلیارد ډالر پکار دي فوري تور باندې چې هغه خپل هغه اقتصاد پایا د چرخ پیو په وچلې په همدغه وجه باندې د دوی د پیسو د بای چې د ډالر په مقابل کې ورس پوره د غورځيږي او په پاکستان کې قیمتي او دا د سیو حالت تر رسیدلې دي چې دوی مجبور دي چې هر طرف ته لاس واچي. نو دغه کم ګوند چې د مسلم لیگ ګوند دوی پالیسی دا د چې اوس مقصد پیسې راجلب کی او دغه کې دي چې د دوی یو پالیسی چې د افغانستان طرف ته د خلکو توجه را جلب کی ترڅو هغه طرف ته مرسته راشي او د دوی پترمنه هغه رشید د وسره کومه کوشش ترڅو د دې ترهګرو چې دوی ذکر کړل دي د دوی په استلامانه چې دوی به مخنيسي. نو د دوی هغه کم حالت چې دا ډېر یو بیړنۍ حالت دی. دوی هر طرف ته لاسونه چې بغیر د کوم پالیسی نه تاسو خو به شهر شریف معلوم نه چی دومره په پالیسی باندې
اتکان کی لکه خپل ماغه وخت سره شو خبره کی بس سټیجونه منده خبرې کړي دي چې هغه اتغه سره ارتباط نه لري چې په غوږ کې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو د مسلم لیگ یو خپل راغلی
او زرمه سپ فکر کوي دغه ډول سرګندونې به په طالبانو باندې څه غیظ پرې باسي، ځکه په نړیوال سټیج کې طالبان ډېر هڅه کوي چې باور ترلاسه کړي دغه نازکې اړیکې له نړۍ سره ورغوي، تعامل وکړي. اما یو ګاونډی چې تر ډیره د طالبانو د ملاتړ په سترګه هم ورته کتل کیږي دا ډول سرګندونې کوي، فکر نه کوي چې دا به په نړیوالو کچه د طالبانو دغه نازکې اړیکې یا لمخکنه یو څه خرابې اړیکې لا هم پسې خراب کړي؟
د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د یو دغشته ده، یو معادله شته ده چې هر حکومت چې په افغانستان کې راځي دا په یو ورځ نه یو ورځ د پاکستان سره مخالفت طرف ته ځي، او دا ته د زیر نه ده، یاته د توقع نه لري خبره نه ده چې د پاکستان سره د طالبانو اړیکې خرابېږي. کله نه دا سبا خرابېدونکي دي که سبا نه نو بل سبا خرابېدونکي دي، ځکه چې د کوم پالیسیانو چې د پاکستان د حکومت دي د افغانستان د پالیسیانو سره هغه همیشه په ټکر کې، او هر حکومت چې د ځی کغه څومره د پاکستان پلوه حکومت هم په اخر کې د وی عام دغه طرف ته لار ځي، کوم طرف ته چې د تیر مجاهدینو مشرتابه لار او د افغانستان جمهوری حکومتونه لار او طالبان هم په مغه طرف باندې روان دي، ځکه چې هغه طرف نه چې کوم پالیسیانو دي کوم سرګندوند دي کوم چینه چې را سرګندېږي، نو دغه سره د افغانستان خپل ملي ګټې چې دي هغه په تصادم کې دي.
بله، نو زرما صاحب تاسو فکر کوئ هغه کوم تعبیر چې موجود دی چې ګواکې طالبان دي په افغانستان کې د پاکستان ګټې مخته وړي، هغه تعبیر هم ناسم دی، ځکه د شهباز شریف سرګندونو دا تعبیر ناسم ثابت کړ؟
کله سم نه یم سمیږي، د ملمدار خبره ده چې د دلته دوا ملي ګټي دي چې د دواړو هوادونو ملي ګټي یو بل سره پټه کار کوي، او دا ترڅو ال فصل شې نه نو دا به همیشه هم دغه طرف ته روانيږي. مهمه نه ده چې د طالبان حکومت ده که د کومونستانو ده که د مجاهدینو ده، دا همیشه هم دغه طرف ته ځي، چې دا چې څومره حکومتونه دینه پښتم راځي چې ترڅو دغه پالیسیانه په منځ کې پرتی ده، تر کوم چې د پاکستان د حکومت پالیسی ده یا د افغانستان ملي ګټي دي دا به همیشه دغه څه پټ کړی.
بله، او موږ هڅه کوو چې ل خپل بل میل ما سره هم اړیکه ټینګ کول، نجیب آزاد سره چې د باور غورځنګ مشر دی، خو په تاسف سره چې ټلیفوني اړیکه کار نه کوي. موږ تر اوسه نه یو بریالي شوی چې اړیکه ورسره ونی سو، پر حال زرما سی باستا سره مخ ته وړو. بحث هم جالب دی، اوریدونکو ته هم موقع ورکو چې چیرته دوی غواړي چې د بحث کې ګډون وکړي اړیکه دی ونی سي. د تماس شمیره ورته اعلانوم: 00 2 1 2 2 6 0 یو بلش میره ده 00 2 1 2 5 0 0 زموږ واتس اپ هم ستا کولای سي، که انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته هم مستقیم تماس ونی سي 00 2 1 2 1 2 6 0 0 زرمه سپتا سره بحث غزو، ممکن اوریدونکو هم تر هغه وخت پورې اړیکه ونی سي. ستاسو په باور ټي ټي پی چې پاکستان ته یو غټ سرخوګای دی نن سبا، د دوی موجودیت په افغانستان کې څنګه بولې؟ ځکه شهباز شریف د دوی یادونه هم کړې ده، اما همدا پرون د یکشنبه په ورځ ټي ټي پی یو اعلامیه ورکړه، ویل چې دوی د خپل فعالیت لپاره اړتیا نه لري چې بل هیواد کار واخلي. یعنی د ټي ټي پی په روسي اعلامیه کې ویل شوی چې دوی په پاکستان کې دي، اما د دوی د پاکستان صدر اعظم تور پوری کوي چې په افغانستان کې دي یا طالبان ملاتړ کوي.
لکه ما چې مخکې څو ځله په دې برنامه کې یادونه وکړه، د افغانستان جغرافیه داسې جغرافیه ده چې دلته تقریبا څلور لکه انټرنیشنل فوزونه وجود درلودل، او بیا هم دلته شلو تروریستي ګروپونه فعالیت درلودل. نو د افغانستان حکومت د جغرافیه داسې نه ده چې دا څوک کنټرول کړی شي، دلته به هر رقم خلک راځي، لیکن د دې مطلب دا نه ده چې د افغانستان حکومت په کې لاس ولري یا ونه لري. نو ممکن دا مشکله خبره ده چې دلته کنټرول بشپړ کنټرول راشي تر څو دلته دغه سي ګروپونه فعالیتونه لري. نو کېدای شي دلته دغه سي ټي ټي پی په نامه باندې هم دلته ګروپونه وي، لیکن د افغانستان د حکومت کپاسټي ته چې ګوري د امکان لري خبره ده چې دوی په غرونو کې پیره داران ودري، او د نړیوالو بندیزونو د پیمي او مرستې دمو سره نه کیږي. نه دی هلیکوپټر یې نه دی د سټلایټ طرفه کوم مرسته ورسره وی او د دوی نه دی بیا دا توقع مو شي چې دلته دی ټي ټي پی نه یې د تری دایښ نه یې د تری مثلا د ازبکستان او د تاجکستان تر هغه ګروپ نه دا واضح خبره ده چې دغه ته په یورپ کې موږ وسیګو نو دلته خپل لکاو غیر قانوني مهاجرین روسي حکومت په دې باندې کنټرول نشي کولای چې تر دې چې څو لټون شروع کیږي هغه ته په ټیګ نه افغانستان خو بیا د سیم نه ده او خو غریزه علاقه د خپل غرونو کې روسي قسمت چې وکړي دي البته غټ غټ خلک اوسې د لمدغه حکومت کې دي چې د دې په سر باندې ملیونونه ډالر انعامونه وو لیکن چانه شو پیدا کوله نو دا یو ډېر مخلق خبره ده چې دلته سړی وي چې دلته سل په سلو کې کوم تروریستي ګروپ فعالیت نه لري یا څوک دې منی دا نیوکه وکړي چې سل په سلو کې چې نه دلته چې دا فلانې ګروپ ده دا بالکل د سره د حکومت لاس دی چې دا موږ ته ترګه کوي نو زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره دا یو خبر نه ده ځکه چې په دوی باندې ګوتې نیول کېږي چې د دوی سره دوی وسره غلري لاس لري کته هم د جغرافي د نگانه یو ډېر مشکل کار دی.
او مننه کور ودان زرمت سب سلامت او سی باید ویم چې زموږ رابلل شوی میلما نجیب آزاد سټوډیو سره وصل نشو او موږ سملاسي د چاروبل کتونکې قریب الرحمن شهاب سره اړیکه ونیول. مننه شهاب سب چې زموږ بلنه مو منله او بحث تراغلې په لاند وخت کې شهاب صاحب بحث په همدې کې و چې د افغانستان په اړه یا هم د طالبانو په اړه باندې د پاکستان په دریس کې څومره توپیر راغلې. تیر کال چې کله عمران خان څرګندونه کولې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلې چې باید د طالبانو ملاتړ وشي، له طالبانو سره باید تعامل وشي، ګډ کار ورسره وشي، اما سږ کال بیا د طالبانو د پاکستان دریس بدل و. شهباز شریف صدر اعظم ویل چې طالبانو هلته نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی، د داعش یادونه وکړه، د القاعده یادونه وکړه، د ازبکستان د اسلامي تحریک یادونه وکړه او د غرض د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان. ستاسو په نظر د پاکستان دریز بدل شوی او کنه طالبانو رښتیا هم دغه سي کسانو ته ځای ورکړی؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. باور دا دی چې په پاکستان کې د عمران خان بدلیدل او د شهباز شریف واک تر اتلل هم د دغه سلسله او د دغه لوی لوبې یو برخه و، او داسې ښکارېده چې پاکستان کې عمران خان د هغه څه پر وړاندې خند دی چې استخبارات یې غواړي. نو په دغه اساس دغه لوبه په همدغه شکل باندې ډیزاین شوې وه، او هغه وخت چې عمران خان د طالبانو ستاینه کوله دا له هغه څه سره په ظاهرا هم په ټکر کې و چې د پاکستان پوځ او استخبارات غوښتل. اوس شهباز شریف هغه څه بیانوي چې هغه د پاکستان اساسي پالیسي ده او د پاکستان استبلیشمنت یې غواړي. نو په دغه اساس دغه غریښتینی مسیر دی چې پاکستان یې اوس د افغانستان په اړه باندې فکر کوي او هغه نظر او مسیر یې دی. داسې ښکاري چې په منطقه کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې یو نوې لویا لوبه په لار ده چې په هغه کې داسې ښکاري افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته د ترهګرو د مرکز په توګه معرفي شي او د همدې لپاره لابیګری کیږي. تر څنګ پاکستان هغه مسولیت چې په تیرو شلو کلونو کې هم دوی ته د ترهګرو د ملاتړ له امله راځي وو، واړی یو لاسپاکی پیدا کی او دا مسولیت په افغانستان واچي، ځکه اوس له یو لوري افغانستان یو قوي او مضبوط نظام نه لري چې د ځان دفاع وکړي او پر نړیوالو سټیجونو باندې خپل غږ ولري یا په ډیپلوماټیکو لارو د دغه څرګندونو ځواب ووایي. نو بنان پاکستان هم یو فرصت موندلای چې هم د ځان لپاره غو د مسولیت د تخت لار عمومي او هم غ خپل لابیګری او خپل لوی لوب ته دوام ورکړي.
بل او شهاب صاحب څه فکر کوي کله چې داسې یو لوب روانوي په ملګرو ملتونو کې هم افغانستان استازي نه لري، په همدې مجمع کې چې ساکل و د افغانستان ویناوال نه درلود، اما پاکستان بیا دغه سینیوکی وکړي انتقادونه وکړل. په کور دننه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ډیر داسې محتاطانه جواب ورکړ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته. څه کول په کار دي ترڅو طالبان یا د طالبانو حکومت له دغه لوب نه بریالی راووزي او په دې لوب کې بیا ماته و نه خوري؟
اصلی خبره دا ده چې د شهباز شریف تر دغه څرګندونو وروسته په افغانستان کې باید په سیاسي لحاظ باندې د یووالي یو تغییر راغلی وای، هغه په دې معنی چې د طالبانو حکومت هغه سیاسون چې په کابل کې میشتي یا نور افغانان مخور یا سیاسيون چې حداقل په دې موضوع تر یو بریده سر خلاصيږي لغوي سره مشورې کړي وي او د یو ملي اجماع او د ریس په توګه د افغانستان موقف بیان کړي وي. هغه اعلامیه او هغه دریس چې د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه مطرح شو متاسفانه د یو بشپړ ځواب په توګه باندې موږ نشو منلای، ځکه په افغانستان یو ډیره لویه ادعا شوی، هغه ادعا ده چې افغانستان د ټولې نړۍ د ترهګرو مرکز بلل شوی، داعش د ټولې نړۍ لپاره ګواښته، القاعده د ټولې نړۍ لپاره ګواښته، دا چې ټي ټي پی یا جیش المحمد او یا لشکر جنگوي یا نورې کوچنۍ ډلې دي هغه په منطقوي لحاظ اهداف لري، ولې دغه لویې ډلې چې یاد شوي هغه یو نړیواله او لویه ادعا ده. نو د دغه سې ادعا لپاره یو ملي ځواب پکار وو او د دې لپاره باید ټول سیاسونه او افغانان یو خپل شي وي او طالبانو هم باید یو تغییر راوستل وای په هغه پالیسیو کې چې اوس مهال د افغانانو د افغان سیاسونو او یا پاکستان پر وړاندې. نو دا باید پاینده کې هم د یو فرصت په توګه وکاریږي او موږ ته باید یو د خطر زیګنال او زنګي هغه په دې معنی چې که موږ متوجه ونه شو دقیق ګامونه وانخلو محاسبه شوي تګلارې ونه لرو موږ د لویو چالسونو سره پاینده کې هم مخ کېدلی شو.
سلامات استاد شهاب صاحب کور مو ودان. زرما صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی ځواب محتاطانه و ډیر، طالبان نور څه کولای شي؟ ځکه شهاب صاحب وایي چې پاکستان په دې هڅه کې ده چې افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته داسې وروپیژني چې دلته د نړیوالو ترهګرو ځالې دي او نړۍ یو ځل بیا بدبینه کې د افغانستان په اړه.
ګورې افغانستان په داسې یو موقف کې قرار نه لري چې هغه مخامخ سخت برګون وخی، ځکه دوی د سی پی وړې حکومت او اداره او نظام نه ده. نو محتاطانه خبرې دلته ډېرې ضروري دي، لیکن پس د پردې شاته باید چې ښې مشورې رواني د افغانستان د ټولو کډرونو سره مشورې وشي او د ته پالیسي جوړ شي چې موږ د ګاونډیانو سره باید څه رقم پالیسي د نړیوالو ته څنګه باید قناعت ورکړی شو او څنګه نړیوالو د نړیوالو مرستې راجلب کړو چې په دې ارسه کې د موږ سره کومک وکړي تر څو موږ افغانستان بیا یوځي د ترهګرو په جاله باندې بدل نشي.
بله، زرمت صاحب، دا مهال په افغانستان کې یو شمېر سفارتونه شته، مثلا تازه امریکا هم خپل شارج دافیره ایران کړه د افغانستان لپاره، د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه هم شته، یوناما هم هلته حضور لري. طالبان څومره کولای شي مثلا د دغو اندېښنو په اړه دغو بنسټونو ته مثلا ځواب ورکړي یا حداقل د دغو بنسټونو قناعت ترلاسه کړي؟ سید گاونډیان به مثلا تل داسې څرګندونه کوي، ځکه هیڅکله هم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل د افغانستان په اړه باندې د پاکستان سیاست مثبت نه و، که دلته هر ډول حکومت راغی د پاکستان تګلار او سره په ټکر کې شو. په کور دننه اوس تاسو وایي چې حکومت هم دومره پیاوړی نه دی د طالبانو چې یو جدي غبرګون وښيي، هم نړیوال بنسټونه په افغانستان کې شته، فعال حضور لري، سیاسي ماموریتونه شته، طالبان دوی ته څنګه قناعت ورکړي یا د دوی ډاټ څنګه ترلاسه کړي او دوی ته وایي چې نه، پاکستان په حق نه ده، دوی په حق دي یا افغانان په حق دي؟
یقینا د طالبانو حکومت ډېر څه کولای شي، هغه کوم شونه چې دوی په لاس کې دي هغه به چې دوی ټول استعمال کړي، په کوم شاز د افغانستان چې په افغانستان کې په کابل کې په موجود دي هغه سره به چې دوی خپل کمیونیکیشن جاري ساتي او په غټه کچه باندې دغه سره خبرې وکړي شي، غوته اسناد او شواهد وښيي، او په غیر دغه نه په نړیوال سټیج باندې به چې دوی خپل فعالیت پیل کړي، د افغانانو سره چې په بهر کې اوسېږي هغه سره مرسته وکړي تر څو هغوی د دوی ګټه باندې د افغانستان د حکومت په ګټه باندې دا بيګي وکړي تر څو د نړیوالو قناعت حاصل شي چې دلته کومې سرتونه چې کیږي دا صحیح دي یا غلط دي یا حقیقت دا رقم شه ده. نو دوی ډېر کارونه کولای شي د کډرونو سره په مشوره باندې کې دوی چیرته وغواړي باید شو وکړي.
بله، او فکر کوي چې طالبان به په زغرده د پاکستان په ضد دری اعلان کی، ځکه دوی یو څه احتیاط کوي په د خپل څرګندونو کې د پاکستان په وړاندې، ځکه تعبیر داده چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته د فعالیت زمينه سازي کړې و او یا هلته ځایونه ورکړي و د دوی مشران هلته و اکثره.
که چېرته دوی د زغرده باندې غبرګون وکړي، زه فکر کوم چې دا بلې راغټه ساري، ځکه دوی حکومت تر اوسه پورې لا په کو ولاړ نه دی، دلته کې د سیټيري د سیسيرو باندې تاسو افغان دوی سره د یو بل هیواد سره په ټکر کې کی تر څو کم خلک چې په خړو وګو کې د ماینه د نیولو کوشش کوي هغه په خپل مایو نسی،
نو خو خدا دا چې امده غسی تیاتر باندې او په مشوره باندې کار وشي او په لابلګری باندې او کمیونیکیشن باندې. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان چې کوم موقف کې قرار لري هغه د هیڅ کوم مملکت هیواد سخت ټکی استعمال کی یا سخت پالیسی څرګنده پالیسی ولري.
بله کور ودان ډیر مننه زرما صاحب. شهاب صاحب بیرته تاسو ته راګرځو د بحث حمله کې شیبي پاتې دی بحث په ډول سره راټولو پاتې رسو. څه فکر کوي په نړیوال ستیجونو کې لا هم طالبان استاذي نه لري د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې یا په مجمع کې د افغانستان استاذي نه وه د اقل او د غراس په سیمه او نړۍ کې هم داسې حادثې روان دي چې له طالبانو سره تعامل کم رنګ شي. گاونډیان هم دغه سي حادثې کوي او دغه سلوبې پیل کړي. تاسو په باور باندې څو کې طالبان په کور دننه سم لاسي څه کول په کار دي ترڅو هدا اقل سیمه ایست تعامل خشي او وروسته بیا په دویم قدم کې نړیوال تعامل خشي او طالبان په نړیوال سټیج ادرس پیدا کړي او دریس پیدا کړي.
په نړیوالو اړیکو کې یو بحث دا دی کله چې یو هیواد یا یو ادرس په یو موضوع چوپ پاتې کیږي او یا ډیر پڅ دریس خي دا دغه هیواد په یو مسله باندې قناعت څرګندوي. ځکه نو زه له دې سره موافق نه یم چې د پاکستان پر وړاندې په دغه سي مسله کې د دریز محتاطانه او هغه پڅي. دا سمه ده لکه شهباز شریف چې په یوه مسله کې ډېرې تون نظر څرګند کوي ویل چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی بیا په مقابل کې مرسته هم ورته وغوښته. همدغه سي یو دریز د افغانستان له ادرسه هم په کار و ځکه په دې مسله باندې محتاطانه مخته تګ او یو ډول چوپ پاتې کېدل دا بیا نړیوال بې اعتماده کوي او داسې فکر به په نړۍ کې رامنځته شي که چیرته دغه مسله حقیقت نه وي نو ولې یو دریځ او یو ښکاره موقف نشته. په کار دا ده چې په کور دننه باندې د یوې اجماع لپاره او د یوې رښتینې اجماع لپاره کار وشي او دا ډیره ضرور ده. له دې پرته د افغانستان په جغرافیه کې ځینې علایم او ځینې نښې داسې ښکاري چې نه یوازې پاکستان بلکې ځینې نورې لویې کړۍ په دې منطقه کې د نامنۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې یو کاواک سیستم یا یو کاواک رژیم که هغه د طالبانو یا د بل چا رژیم وي هغه حاکم وي او په دې کې بیا د نورو لویو نړیوالو قدرتونو لپاره د هغه خړو اوبو کې د ماینیولو زمینه مساعده وي. نو په کار دا ده چې په کور دننه یوه ملي اجماع رامنځته شي په هغې کې د افغانستان د هر قشر د هر ټبر د هر قوم او هر طرف استازی موجود دي او هغوی په یو شکل باندې که په حکومت کې مستقیم هم دخیل نه وي یعنی بحث دا نه دی چې حکومتي چوکۍ د خلکو ته وویشل شي نه د ملي مسایلو او د افغانستان د اساسي کرښو په اړه باندې باید د ټولو افغانانو نظر حد اقل په داسې شکل چې په نسبی شکل د افغانانو استازیتوب وشي دا واورېدل شي او د هغې په اساس باندې یوه عملي او روښانه پالیسي جوړه شي. ځکه موږ تر اوسه په دې تېر یوه کال کې یا یو کال او څو میاشتو کې چې طالبانو د حکومت وشوې د هیڅ مورد په برخه یو واضح او ښکاره پالیسي نه لرو. زموږ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ویل کېږي چې ښه موږ بې طرفه متوازن او اقتصاد محوره سیاست لرو ولې په نړیوالو اړیکو کې دغه هر یو مفهوم جلا تعریف لري او د هر یو لپاره یې جلا میکانیزم تګلاره ستراتیژي او په مختلفو ابعادو کې په هغې باندې بحث پکاري چې دا تر اوسه د خلکو سره نه دي شریک شوي. همداسې په ملي په کور دننه په ملي کچه باندې ځینې مسایل شته چې په هغې باندې کار وشي او د اساسي قانون په ګډون نور قوانین.
بله او شهاب صاحب وبخښئ د بحث د پای شیبه دي تاسو چې په افغانستان کې اوسې او وضعیت هم له نږدې څاري فکر کوئ داسې پوتنشیل یا وړتیا شته چې بالاخره دغه لوبه د افغانستان د خلکو یا د طالبانو د حکومت په ګټه پای ته ورسیږي او بلاخره د گاونډیو اندېښنې د پاکستان د ازبکستان تاجکستان کومې اندېښنې چې دي دغه اندېښنو ته یو ځواب ورکول شي؟
اول بحث خدا دی چې پاکستان که موږ بدلوو د یو گاونډي په توګه دا نشو بدلولی. بلاخره موږ له هغوی سره تفاهم ته اړتیا لرو ولې دا تفاهم موږ باید له تیرو تجربو زده کړو. موږ د تزارو سیاست هم درلوده ستاسو په یاد وي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړیو کې په 2014 کال کې خورا نرم دریز خپل ک حامد کرزی شل زله ورغه یو دې ته ورته نور ډېری هڅې وشوې چې پاکستان سره د یو گاونډي په توګه مخ ته ولاړ شي. ولې د هغوی ګټې د افغانستان په یو باثباته نظام کې نه دي. نو د دې په اساس باندې موږ باید یو داسې ستراتیژي او تګلاره ولرو چې له پاکستان سره
د ګډو ګټو په محور باندې یو مشترک ټکی پیدا کو او له غوی سره مخ ته ولاړ شو. دا مسلکی کار غواړي، دا سنجول شوی کار غواړي، او دا د ټولو افغانانو له مفکورو یو جوړ شوی کام غواړي. نو ځکه زه وایم چې یو واضح او سری پالیسي او تګلارې ته
ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو شنون کې بشیر زرماست، د سیاسي چارو لبل شنون کې قریب الرحمن شهاب. تاسو نه ډیره ډیره مننه. باید یادونه وکم چې موږ د باور غورځنګ مشر او د چارو کتون کې نجیب آزاد ته هم بلنه ورکړې و، خو بحث سره یو ځای نشو. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.